ډیره زیاته مننه کوم صدیق صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو د دې یو ساعته خبرونې اوریدو ته راغلست. د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړې ده. په نننۍ غانه کې مو د نورو مسایلو تر څنګ د هیواد د فولکلور موسیقي د نامتو سندرغاړي مرحوم استاد بیلتون یادونه کړې.
بیلتون غوندې سندرغاړی بیا په مالی سندرغاړو کې هیڅ نه پیدا کیږي. خدای دې وبخښي. د تنبور سره ډېر شوق لایکار و خل لای درلود. داسې لای درلود چې دا په تنبور باندې مې لاس کېښود نو ټول نوازنده به دوبسېته.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې وروسته له دې چې روسیې او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت له کبله اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په خاوره کې به د هیڅ ګاونډي پر ضد چاته د فعالیت اجازه ورنکړل شي. خو د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې چارواکي وایي د کابل میدان وردګو په لار کې هغه رغمل سوي کسان چې وسلوالو لزان سره بيولي و خوشی سوي دي. د پوروالی وای د رخصانی په نوم د هغې انجلۍ کورنۍ چې سمه د مخ کې طالبانو تر واکلان سیمه کې څنګه سار سوي و د دولت تر حمایت لاندې ده او هیڅ ډول خطر ورته نسته. او د امریکا د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شاید داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وای هغه مسافر چې پروند کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو يرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د حسایې د مدیر په شمول 15 کسان چې هزاره ټبري افغانانو له موټر کښته کړي او ځان سره بيولي وو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا کسان پرته له جګړې خوشی سوي دي.
وخت کې به ما خبر رسید
قوت های امنیتی خودم تیار دی. وای کله چې موږ خبر سو خپل ځواکونه مو چمتو کړل خو د ځواک لکارول پرته د قوم مشرانو او دینی ول عالمانو په منځګړی توپ او ملاتړ اوت وانی دو چې دا کسان د مخالفینو له منګولو را خوشی کړو. د میدان وردګو والی وای هغه سیمه چې طالبانو پکښې کمینی ولی وو د سړک دواړي غاړي په باغونو پوښلې دي. نو موړي ول چې د دې لاري د امنیت د چنګښ لپاره یو شمیر اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوالو کسانو هغه وو تنو چې د کابل کندهار په لوی لارې يرغمل کړي وو سرونه پرې کړل. د پیشي پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړل. د غور والی وای د رخصانی په نوم د هغې انجلۍ کورنۍ چې سم د مخ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې څنګه سار سو د دولت تر حمایت لاندې ده او هیڅ ډول خطر ورته نسته. نو لس کلن رخصانه څلور ورځې ورځ مخ کې ورسته له هغې د غور په غلمین سیمه کې څنګه سار سو چې د وظایم لا لورور سره یې نکاح کولو انکار کړی وو. د غور والی سیمه جوینده ازادي رادیو ټول موږ په لومړي سر کې د رخصانی د کورنۍ او نور هو کسانو د خوندیتوب لپاره چې دوی سره د غور مرکز ته پراتلو کې مرسته کړې وو موضوع ډیره رسنی دا وای مش به هم دې خطر موضوع ډیره رسنی زنکړه. خو په ورستوي درې ورځې کې مش خپل دا مسله رسنی زکړه او د رخصانی د کورنۍ د خوندیتوب لپاره متدابیر نیولې دي. میرمن جوینده د سنگسر سیبي رخصانی د کورنۍ پړه چې د ولایت په وداني کې اوسېدل او غاړ سره مخ وو د ډیرو جزئیات ورکول څخه ډډه وکړه. خو وی ویل باور لري چې د ولسمشر د سلاکار په مشرۍ ورغلې هیئت به د دې نو لسکلین انجلۍ د وژنې قضیه په غور وڅېړي. چارواکي وایي چې په سرپل کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه پرون پای ته رسیدلې ده. د سرپل ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دې جګړه کې له مخالفو وسلوالو شل کسان وژلي او تر 40 زیات نور ټپیان کړي دي. د سرپل امنیت قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبانو په تیرو دوه ورځو کې د سرپل مرکز ته نږدې پر شاوخوا سیمو د پولیسو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو. باقیزوی وایي ځواکونو یې دا بریدونه په شا تمبولې دي.
لازم مخالفین 20 نفر کشکش شدن 40 نفر زخم
ورده دی. وای د مخالفینو څخه شل کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. هغوی په شاو سول او مورلز لکونو سره د مقابله توان نه لري. زموږ څخه دوه کسان وژل سوي او دوه هم ټپیان دي. خو وسلوال طالبانو بیا دا رد کړي او په مقابل کې حکومتي ځواکونو ته د درنې مرګ شوبلي داړولو ادعا کړي. دا په داس حال کې ده چې د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي وای د کوهستانات ولسوالۍ اوس هم د حکومت ته مخالف وسلوالو په ولکه کې ده او شاو خاصمو کې نامنیو د خلکو ژوند د ګوار سره مخ کړی دی. بیا هم شرغلاست په ترکیه کې راټولو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډیر استخباراتي معلومات به سره خپلو کې شریکوي د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او په اروپا کې به پر خپلو امنیتي تدابیر زیاتوي. دوی دا خبرداری د پاریس له بریدونو وروسته د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړی دی. پرون په ترکیه کې د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د غونډې نتایج اعلان کړل. مرکل وویل د شلو بډایو هیوادونو مشران په دې سلا سول چې ترهګري اوازې په پوځي ځواک لمنځه نسی وړل کېدای. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش د هغو عوایدو مخه باید ونیول سي چې د تیلو د قاچاق څخه ترلاسه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون بیا هغه پلان په ډاګه کړ چې غواړي د سوریې څخه د کډوالو د روان بهیر لپاره د نوي مالی صندوق د جوړولو په هدف تمرسته کوونکو د یو کانفرنس کوربه توب کړي. کیمرون چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په جلاتو غوښتل وویل د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د غواره لارې پر سر لا هم د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیر اختلاف شته، خو ټول خواو ته دا شی داسې نشي نشانی همسته چې خپلو کې به جوړ جاړی وکړي. د امریکا د خبراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړي چې شای داش ډله به د ځینو نور حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینان پرون وویل که څه هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس د حملې په شان نورې حملې هم وکړي، خدای ډاډه دی چې دا افراطي ډله به په خپل دې کار کې بریالی نسی. برینان په دې اړه څرګندونې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړې چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د سی آی ای مشر وویل د دوی لپاره هر احتمالي حمله شای ډیره ګرانه پرېوزي، ځکه د پوینا د اروپا استخبارات او امنیتي ادارو خورا پراخ سوي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریې او عراق په جګړو کې لګډون ورسته خپل کورنوي ته ستنېږي. او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون له پارلمانه وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حمله وروسته اضطراري وضعیت د درې نور میاشتو لپاره وغځوي. اولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر اتلسمې نیټې به ورته د اضطراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه به د نومبر تر شلمې تصویب کړي. اولاند همدارس ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تورستانو پر ضد جګړه ده.
Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre
de Dai moj da kum tamadun par za jagra na kawo za ka da qatilan da hech tamadun astaz tob na kawi moj la hoq jihadi turistan sara jagra kawo che na wadi france balki tol nadi ta agwa shwe اولاند فرانسې پارلمان ته د هم ویل چې په سوریه کې د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف ته اړتیا ده او دوی په راتلونکو ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر همدار ازول چې هیواد یې د اروپای ټولنې پر بهرنیو پولو د جدي کنټرول غوښتنه کوي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خرنو کې خبريږي. قدر منوریدونکو په سوشيبو کې تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام چې د دې خبرونه یو زیاته برخه ورته ځانګړې شوې ده وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ووري چې په داسې حال کې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلو ځواکونو قومندان ویلي که د افغانستان او عراق لخوا د داعش وسلوالې ډلې د دې هیواد څلوېښت کیلومتري ته ورنږدې شي نو دوی به پر ضد اقدام وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
لوړ پوړې ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولې څلوېښت کیلومتري ته ورلنډ شي سرتیري به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخلې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول ګواښ ویره نه لري او د ایران له پولیس څلوېښت کیلومتره اخوا د عراق په خاوره کې سره کرخنه کړې. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پوردستان ویلی اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې دا هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نوموړي خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دی مخکې له دې چې دښمنې سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه یې د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیې هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیګ سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان یوې کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د محل په کومه جګړه کې خکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
هغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي یا زموږ گاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چې چینیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پختلا، پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان هم تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. نو بنا دا د تروریزم سره د مبارزې لومړی خط دی. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي تر څو چې دا جګړه کامیابه شي.
روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې یو ایراني جنرال داسې څه خبرداری ورکوي. افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده افغانستان د ایران او امریکا له اټومي موافقې وروسته. ډیپلوماټ لیکي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته د افغانستان په ګډون پر لوی منځني ختیځ د دې موافقې د اغیز په اړه بحثونه پیل شوي دي. خبرونه وایي افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ وکړ او د دواړو لورو ترمنځ د وروستۍ اټومي موافقې چې د دواړو خواو په بریالیتوب سرخیږي هرکلی کړی دی. ډیپلوماټ زیاتوي د تهران د اټومي موافقې له امله د سیمې د هیوادونو د اندېښنه چې په لوی منځني ختیځ کې وه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو سیالي زیاته شي له منځه تللې ده. خبرونه هغه ګواښونه هم یاد کړي دي چې افغانستان او ایران دواړه ورسره مخامخ دي. د مقالې لیکوال وایي سخدریزی، تروریزم او د نشئی موادو قاچاق هغه مشترک ګواښونه دي چې افغانستان او ایران ته خطرونه پیښ کړي دي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د ایران او امریکا ترمنځ اټومي معامله تهران او واشنگتن ته فرصت برابروي چې له تروریزم سره په مقابله کې له افغانستان څخه مستقیم ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په کندوز ښار کې د طالبانو د درې ورځنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو لپاره پر یوې سیمه ییزې راډیو د حملې موضوع یاده کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي کله چې وسلوال طالبان کندوز ښار ته ننوتل د روشنی په نوم د یو سیمه ییز راډیو کارکوونکو د خپل دفتر دروازې وتړلې او ځانونه یې پټ کړل. ورځپاڼه وایي روشنی راډیو سب شوې خپرونې پیل کړې او د همهغې ورځې د مازیګر لپاره په سیاست کې د ښځو د رول په اړه چمتو شوې خپرونه یې له نشر پاتې شوه. د روشنی راډیو مشر صدیقه شیرزی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي طالبانو پر 2 بجو راډیو خاموشه کړه. دا مطلب لیکوال وایي کندوز ته له داخلېدو وروسته طالبانو نه یوازې په حکومتي کارکوونکو پسې لټه پیل کړه او دولتي ودانۍ نیولې، بلکې د ښځو لپاره د هغو لاسته راوړنو د منځه وړلو لپاره هم ګامونه واخیستل چې په تیرو 4 کلونو کې ترلاسه شوي دي. په کندوز کې د یو بلې محلي راډیو خبریالې لیدا یوسفزی واشنگتن پوسټ ته ویلي طالبانو په مستقیمه توګه ښځینه ژورنالستانې په نښه کولې، خو په عمومي توګه یې د ټولو ښځو لپاره ګواښ جوړ کړی و. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي روشنی رادیو چې متحده ایالات او نور لوی دي سیوادونه تمویلوي د سولې او قانون پوهنې په ګډون د مذهبي او کلتوري مسلو پړه خبرونه جوړ کړي، خو زیات تمرکز یې د ښځو پر حقونو ده. ورسپنلی کې همدا سبب چې روشنی رادیو کندوز ښار ته د داخليدونکو طالبانو د اهدافو په لیست کې و.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شیرون اوري.
زما ټول ارمانونه لکه هغه ماشومان ور بندې لکړکیو نه راګوري د غرمې.
د انځورګر عبدالله ارباب د انځوریز نندارتون راپورټ، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لیست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر لمخې تیرونه د بنگلاديش په پلازمین ډاکا کې د سهیلي او ختیځي آسیا د هیوادونو د لوړپوړو استازو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په موخه سیمه ایز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نه و شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسته راغلو څه باندې 2000 آثارو په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثارو او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله، او د کانفرنس له ګډونوالو څخه دغو آثارو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرځندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د وس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د گهوار شاد بیګم پر ګنبدې کار پیل شوی، او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانیو د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 ډالر مرسته ترسره کیږي.
تیرونه د نومیالی خطاط امین هنرور کړکۍ له ګوتو پرېوت. امین هنرور چې 50 کاله لمخه د کابل په زاړه ښار کې زیږیدلی و، له ډیرو کلونو راهیسې په پیښور کې اوسېده. استاد هنرور شاوخوا 300 خطي آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډیره یې لا هم په پیښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ له غړي حاجی عبدالحق غیا سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې دی را سره، او دوی به راته ووایي چې استاد له 2 کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري. استاد
تقریبا له 300 زیات اثرونه لري. له دیرشو کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
داسې راته ووایاستئ چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پیښور کې نندارې ته وړاندې شوي دي که نه دي، او څنګه ده هغه شیوه د خطاطي د استاد چې ده کوم نوع خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دي جوړ شوی، اما په پیښور کې د پسلورو کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لومړی مقام وګاته، او په پنځم وار له دنه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډونونه کې. بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لومړی مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګات.
د استاد آثار پیښور کې دي که دلته دی کابل کې؟
د استاد آثار یو څه د پېښور په کنسولګرۍ کې دي، یو څه په پېښور کې د پکور کې دي، او یو سلو دیرش اثر یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسمن.
نو دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د پکور کې دي.
څه نظر لري د د آثارو په ایسه کې چې دا به چیرته ساتي خپل اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي تاسو یې ساتي؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې د لیکل دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپل استاد چې په خبر نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد ارزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حیسه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل شوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لږ لږ شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم الشان لیکلی دی دوه واره او یو تابلو دی چې تاسو که وګورئ په لومړی نظر د مکه معظمې تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره او ټول نمازګزاران وینی، مګر په اصل که ضربی نونیسی او ولولی دا ټول قرآن عظیم الشان دی، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دی او په هغه کې اومه نوه خط خپله خطات نه یم او صرف دا پوهیږم چې د دا ټول اوه نوه خط په همدې تابلو کې کارولی دی.
په دې هیله چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل سي او خوندي سي او دوی ته د خدای مغفرت وکړي، ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سور او شرنګ بزم د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بی سوری پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق را کوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګۍ کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کاله سندرې وبللې. له نن څخه پنځه نوي کاله لمخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږیدلی و. په خامه ځواني کې یې شپېلۍ غږوله. په پنځلس کلنۍ کې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقاه کې تیر کړي دي او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې یې له استاد دوري لوګري سره پېژندلي. بیا یې ډېر کلونه د لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلی دي او وروسته د استاد په هڅونه کابل راډیو ته راغلی او سندرې ویلی دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه له بیلتون استاد سره رباب غږولی وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن هم دی کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و چکړې کې پیدا شو کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیاز صاحب دی خود اتیا کاله پنځه اتیا کاله کې د سندرې وایي. د دې اواز ډېر ښایسته و. دی بهایجان سره صاحبزاده صاحب د سرخ بهایجان صاحب سره قصر پاتې کېده. سه کله بیلتون جان راغی لوګر ته د پولو په سر باندې وری مری پووله سه اواز یې وکړې او سندرې یې وویلې په ما دې کړې په لمدور اختبارونه مروله رسنه. نو بهایجان صاحب ورته اواز وکړ ته بیا بیا بیلتون جان بیا بیا سه کور ته راغی دننه کور مهمانخانه کې ورسره کېناست. نو دا سندرې ورته ورکړه نن مې وهلی په لنډۍ ځلې خالونه مروړه لاسونه بایجانه خبر نه یې د بیلتونه مروړه لاسونه. د ده اواز یې خوښ شو همالته زیاتي ورسره پاتې شو لس دولس کاله ورسره پاتې شو. بیا د حاجي صاحب دوري کور ته راغه هلته موسیقي زده کړه. نو د ده اواز دومره مشهور شو لکه دوری لوګری سه عمر مشهور و. دایم ټولې دغه سندرې دغه طرزونه به طرز یې خپله جوړوله. یغه شاعر ورسته بیخه هر سندره د دې په سینه کې نصف د کنه خط باندې دینو پید ایران دنیا ایران په دې بلتون سندره وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ خیال خدای دې بخ ډیر خسندر غاری او سوفیانا کلامونه به ول غزل څو دنیا بعد د دې شیرونه خلکاوري
اندخلی مکا و صورتا غم بدی کسکی لقواتا اندخلی مکا و صورتا غم بدی کسکی لقواتا نصیب تا گورا کملور تروان دا اول اول باران دا راز دا دننا چی پرش کلائی می دالان دا اول اول باران
مرحوم بیلتون با تنبور هم غگاوه. ظریف استاد وای چې غږی د عمر تر پایا به سور نشو.
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره اوسې ولالم سره غ تنبور نو لاس ډیر خوګو ډیر خو کله لاس یو بیلتون غندې سنرغاله بیا په مالی سنرغاله کې است نه پیدا کی خدای دی وبخ خدای دې تنبور سره ډیر شوق لایکار او خل لای درلو لسه لای درلو چې د تنبور باندې لاس کې خدای نور نو زنده بده بسته پر رادیو او تلویزیون کې 1500 سندرې شته دي زیات دي خو کم نه دي مشهور په دغه سندرو شو سه د سرخوتن کنه مولانا ګل ګلزار د سخی علی مزار ده جنډولار له کستورې د اسمان دربار د سخیان دغه شیرین ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسی پکې ویل په طرز قمرګل میکنی بر سری ماتو نازی بسیار گنگای شویر ده بندم مدهی دیر مشهور پا ما دکلی پا لمدو رختی ورون مرا ورسونه آزاد دننه چې فرش کړی می دالان د خوک خوک باران سندری ټول مشهور دي دغه د لوګریانو ډلې سي دي ټول د شاګرد سلوخ 15 سلوخ خال د جوړماري سلام لوګری سره کې دوه خپل بغیر د سلام نه بل سلام سره نه جوړي نه आवाज را سره ملويږي نه ساز ملويږي د سلام جان سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز مشاره نه ته بوته پروګرام ده رباب می دسي کې خود بالښت دسي می تکیا کړ سد داس لاس دسي کې خلاص بولګو نو خارک پوس کنن ہوتا وای زری بیان واس بس کو مازی جوړو ما وای خدای خدای ژوندل رو معاف ما معاف کس زما خیال نو د لاس پیلو غره خو تارونه ټی ټی ا پوس چیر نو د سه خندا ورغه سې دې ته تمام شو په دې خندا زی دا به پوس می چیر ته د دوشنبه کې کور ولای مړه شو خزه او په دغه دوشنبه کې دی یو هفته دی پورا د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوی ویوړل تر مرګ تاسو سې دای ضعیف نشو د دې حواس کې به سوري رانغې اواز مغه سي خو کومه سي تاثیر سې څه به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ اواز باندې وي که ټیټ اواز باندې وي اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلوا خل میا بستا په در کې مرا لری بولا نشم ستاپ سر زما قسم نور مت پکارنے دی نور مت پکارنے دانیا مت نہ دی پانی نور مت پکارنے دی نور مت پکارنے دانیا مت نہ دی پانی مخدن رانی مخدن رانی تیر بشی زانی مخدن نورانی تیر
نشو استاد بیلتون د خپل هنري ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې ثبت کړي وای
په لومړي سر کې باید استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت وایو د استاد بیلتون مرګ د موږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله چې موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده اما حداقل زه خپل ځان مسئول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلم. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن و. بیلتون استاد ښېګڼه د غږ یا فوق العادګي یا ځانګړتوب دا اوسي د ده په غږ کې که تغییر راغلی وي نو بیخي کمه فیصدي به وي چې هغه هم مارنګ سړی په موسیقي باندې هیڅ نه پیږم شاید پوه نسي. د ما ډېر تاسف دی چې موږ ډېر هنرمندان سندرغاړي نور شاعران هر څوک چې دي په ډېر فقر کې رسېدي. بیلتون استاد موږ اولینه تجربه نه وه. موږ ساربان غوندې سندرغاړی د پېښور په دو طاقه کواټریو کې په ډېر فقر و غربت و ذلت کې لاس ورکړی ده. موږ اول میر استاد په ډېر فقر و غریبۍ بېچارګۍ کې لاس ورکړی ده. بیلتون حداقل دو عمره امتیاز درلود چې په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلي عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلي ارباب دې نندارتون ته چې دیرش اثره یې نندارې ته پکې ایښي وو د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی وو. نورال مسعوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډیر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډیر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنیو ستونزو په انځورولو کې ډیر برلاسی دی. دغه نندارتون یې د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشټوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسټراکټ انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزی ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او د هغې په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشري چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او طبعا د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروري ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله وه چې څنګه موږ کولای شو چې نوي مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دیرش انځورونه دي او یو برخې دغه مشران د چاغې په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړی دی او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی دغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې د ډېرې مودې په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دی په تکلیف کې دي، یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انځورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مو په ټوله کې دا دی چې دا کوم میلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی مو تر اوسه چې دی دغه انځورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅوو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پای ته ورسیږي نو به ته به یو وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډه جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انځورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوري نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی. د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالي په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تبلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یوه برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې حکایت وار دی چې وګمه رشیدی راوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غلوه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپېد چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅوونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅوونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې یې اخلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کیدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تیره شوه او د ښار اوسیدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه او چې راستون به شو، وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه وو، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هیچ چا ګیله من نه وو. ځکه دغه حال د پخپله په ځان راوستی وو او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تیریدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه او د ښه سړي غوندې شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې ریږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې ریږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویریدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویریږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډیر ویریږي؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې له غله ډیر ویریږم. د تصادف له مخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل، زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بنیادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه، خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دوخدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي ویخوري.
لیو چې د ماشوم د پلار خبرې واورې دی لري رخیاله یې سپګمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه. زنو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو داړوونکی یم. هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه څوبی دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیو د څڅوبی کلمه په خوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ور تېره شوه تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیخ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ور تېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبی له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوید. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبی ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې یو ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل، څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبی نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورید، وی ویل، زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل، پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزله وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل، کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوړي ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوړي ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس یې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوړي راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده ریګ واخیست او ډېر بدې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دوه پښې خپلې کړې، دوه پردی له ځنګله ځان راوویست. دغه وخت باران درېدلی او وریځې خپرې شوې وې. سپینې سپوږمۍ په غره په سمه پلوشې ښیندلې. په دره کې په یوه ځیوالاړه جونګړه کې پلار، مور او زوی تر تودو بړستونو لاندې قرار ویده وو.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو
د رادیو مجله درنو اوریدونکو السلام علیکم داود تپانیم په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډیر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو پرهنګیانو په منځ کې ډیر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډیر کم عمر ډیر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم، لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي، د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډیرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید، تخلص مې زیری، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اتو کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده، داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوي پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته ووایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپلې زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بې مطلب غزل دی. بې کاڼو غره کې څه وي، نور بس کړی ناخواله، فرهاد ته هسې زړه کې شیرینۍ ور ډبوې، او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک، پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ور ډبوې، او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروې، ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ور ډبوې، او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا، ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ور ډبوي، ماشوم ارمانو ته چې خولګۍ ور ډبوي.
ډېر ښایسته. نوید جان، دا م راته ووایي چې تاسو ډېر د دې خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یې، او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکارئ، او ډېر کم لیدل کېږئ، یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به م راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوې، نو نه پوهېږمه چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم، د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم، او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم، زه د رباب له ترنګه یم د ډول ډنګه نه یم، او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه، ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم، او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم، څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم.
ډېر ښایسته. نوی جان، څوک څه شاعري کوي، څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره، څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه، یعنې بیخي په الفاظو کې نسې راتللی شي څه رقم حالت یې. نو
تاسو کله شعر لیکي، څنګه ځان احساسې وروسته له شعر او مخکې له شعر، دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار نه شم کولای درکم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي، د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده، نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولي، د ځوانانو شاعرانو شعرونه؟
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب خو د دوه شعرونو لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپل کوم غزل ولي کې کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ سوی؟
و زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه مې بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا د خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. یو وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده
په دې باندې. اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم ځکه ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي، روحانی غزل لکسوری نفسنا کړی په پخو کې لکه سیوری د غرمې د یخ عقیدې ساتي اوس لوري د غرمې او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکې نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مل لوب زخه جوړې د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت خاريږي توري د غرمې
ډیر خیسته کله کله داسې پوښتنو سره څوک مخ کیږي، تاسې خو که څه هم تصوفي غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه شولې، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره استاس یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښوې، که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي.
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شیندي دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شیندي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي. او ښکاری بې وسۍ له دې جنۍ نه نظر وړی وي لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شیندي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي. او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه زیرې د خوښۍ خو همیشه واړه پر چم شیندي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته وایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړی هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وی سولې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پانتونو دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع سی د شعر لپاره په کار دی، هغه زده کول په شعر ډیر اغیز نه کوي تاسو وایي؟
اغیز کوي کله چې بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کړي او تر دې ځای راورسي، نو دوی ته به ډېر څه ورزده کړي او دوی په شعر وپیږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کیږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو، که لحفظه راته ووایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
لحفظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاوده د شپې زړه نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه، او بې وعدې لالۍ مې هسکه غاړه راغی ګوندې بیا یې راسپړلی د پلمې زړه، او سور ټیکري د غربت پر هر پټکړی سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګنڈلای د خیمه جوړه
وا ته بیا و
سور ټیکری د غربت پر هر پټکړی پښتني کوچی ګنڈلای د خیمه جوړه او د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم د هغه د یارانې نه څنګه پشاشم لار د چاچ برابر وي د خلی جوړه او ما خو زیرې د لالی در تراوړی ما خو زیرې د لالی در تراوړی وسته خوخه وس چې هر څه را کوي جوړه
ډیر ښایسته مننه له دې چې ډیر روسته زموږ مرکې ته حاضر شوې
ژوندی دی خیر سي تاسو مننه